د خزو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېده په وخت کې لاره ور باندې صحیح کړي. پلارې په ځنګل کې ډېر تاو را تاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لورې ور معلومې. له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ، زه راستنېږم، مه وارخطه کېږئ. ورځ تېره شوه، ماښام راغی او تیاره شوه، خو د پلار پته ونه لګېده. پلار په کور کې له میرمنې سره ناست و. گریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و، خو د خور په خاطرې ویره پټه ساتله. د خور ته وویل، مه ژړه، مه وېرېږه، که مو پلار راستون هم نه شي زه دې کور ته رسوم، ته بیخي ډډه اوسه. لکه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ، هنسل خپله کمکۍ خور گریتل ته لاس ونیوه، ورته وی ویل، اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم. سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله. دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل. نیمه شپه وه. هنسل او گریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل. دوی ستړي وه او یخې شوی وو، خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي. په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي، اور ورباندې بل شو، خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته. د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه یې خوله پرانیسته. بې غیرته، دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي، ته دې هیڅ کار نه یې، ته دې هیڅ شي نه یې. میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د میرمنې قهر ویرولی و. میرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي. میرمنې راپاڅېده، په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ور نه کړل. چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو، میرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه. میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وخت یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل. هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه وه خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله. خو دې پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري. بوټبه د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل. د خدای پامانۍ په وخت کې بوټبه د شرم، غم او ګناه دردونکی احساس کوه، لکه د شرم، غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي. د ده دغسې حال و. هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه، ما لار په نښه کړې ده. مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې، یعنی هغه د ډوډۍ مړۍ، اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي. ماښام شو، تیاره خوره شوه او کمکۍ گریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل، ساړه مې کېږي، وږی یم، کور ته ځم. هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل، مه وېرېږه، زه در سره یم. ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله، ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره وېرولی و چې رېږدېده. خور او ورور یو بل کلک نیولي وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه. چې سهار شو او رڼا خپره شوه، د لارې د موندلو په هیله راولاړ شو، خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیاڼې په منځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه، د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه و خوړلي. هنسل او گریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې د وره د مزې د څکلو نوبت راغی او چې د وره مزه یې څکله، ور ناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر دننه راشئ، دننه مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. لبد مرغه دغه جونګړه دی وی کوډګری وا او دی د وخیانی پیمنسکی د خوګو خړو جونګړه دی لپاره جوړ کړی و چې نه خبره او به احتیاط کسان ور باندې تیر وسی وینیسی. هنسل او ګریتل ډیر ناولی او چټل ځای ته داخل شول. کوډګری بډای ورته وویل، تاسو خو بس سلور هډوکی است، هیڅ غوښه نه لري. او به هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته مخ واړوه. وی ویل، ورور به دی تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي، ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګري بوډۍ سترګې کمزورې وې او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګري بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګري بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه او کوډګري بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب. کوډګره وږې وه او صبر یې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غری ونیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لیندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا لخوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کورګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میره مو مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بیرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې آسوده ژوند وکړ او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینوال یې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز له آلو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګري کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډېر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
ګردش صاحب، ډېره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیث کې یو څه راته ووایاستئ. لکل رئیسی مو بس کلی دی.
ولاد هنری فعالیتونه می بس ندی خو تلویزیونو د پاره رادیوګان د پاره اختیار نه لرم سبت شوی سن شایان نه لرم اگر چې ما سره زین شان شته دی پر نیوی پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دو هفته مخکې درې هفته مخکې یو سندره می سبت کړی ده مغم تروس پروډکشن کې ده چې دا نن سبا لاشم آډیو نو دا چې بیا د تصویري زخونه شم جوړول زکه وز دوی کلپ ورته دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي ته به په هر کلیپ زر $200-$500 به مصرفوي نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده دا نور یم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه که لپسنګ شي بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه ده اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي وایي دا زموږ شخصي مال شو بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري ځکه د کلیپ توان زنه لرم چې شخصي کلب کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغه بیا نشر کی نو فعالیتونه مې غدي یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیر سره دام یو بل دوست ډاکټر صاحب یعقوب زموږ ډیر نږدې دوست دی هغه یو غږ را باندې وکوي کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کا زه به مالی مرسته در سره وکم نو ما یو پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته ګرتش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون
کې عمان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم هغه څه چې ته وایې چې لا درکه یې تقریبا د 14-15 کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید څلوېښت خو نه واوړي دغسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره له سندرغاړو سره او یو معیار و د هر څه لپاره چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وې له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو هغوی سفرونه ورسره وکړو په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو رالو ماتراسو په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو
ته ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده
ګردش صاحب داسې خو بیا داسې د مرکه به سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده څه کېږي یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګوري همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره اوس موږ د هېڅ دپاره معیار نه لرو که هغه د موسیقي په برخه کې ده که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده که هغه په نورو برخو کې وي معیار نشته یو حرج مرج دی هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري همغه پوهه او هنر هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول زړه توري شول ناامیده شول بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول پخوا معیار موجود و یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله یو کمیټه به و د افغانستان کې هغه شخصي راډیوګان نه وي تلویزیون نه یواز د افغانستان رادیو ټلویزیون استادان به ناست وو، یو سړی به راغی، هلته به یوه پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو د دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوان واخلي.
گردش سب دو شیان میاد کلو پده ورستو که هر چو کم ده خبره کهی ده سر و دلائی او یو بلا مخ خبرم که یو ای سریلا ده ده دو در اصطلاح و پیسه که میو چه لنده تا وایسته دوستان بپرسی چه سر چه تا وایی، لای چه تا وایی او سریلا چه تا وایی.
سر حقا مطابقت ده غگ ده موسیقی آلات و ده غگ سره چه مطابقت کهی سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر شو،
دا سر شو، پوښ می
دا لکه د رباب تارونه چې سرکه آفری. او یا دوا درې او د نور بچکی ور سره سرکه آو. دا غږونه په مجموع کې د ونرمن غږ، سندرغاړي غږ او د الو غږ سره ولګیده، دا سور
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سور سندری وای، په سور غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، ام دا سي سور ده، فکر دې شو چې بس شروع کې بس په سر ده خو خاندان کې مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولیږي، د سر په چوکاټ کې ولیږي، بیا سر کیږي.
دا خو سر سو لای بیا څه رقم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو، تالونه دي کنه، تال دا د تبلې ضرب یا هغه دل تال وای. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبه یې، هغه ته بیا لای وای چې ته هغه سره حرکت کړې، دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح وه ده، پښې چې بې وهلې بیا بې ویل وایي ډمې ډوله بېږي،
او هغه ډمې ډول چې ده هغه لای ده، فکر دې شو هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمې مثال دغه درته وایم، د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سر لري، ښه لای لري کنه، او زه بیا دې طرفدار یم چې د سر او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا هم کوم. یو وخت کې زه لاړم امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول، استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و، تبلې د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه. نو یو هلک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې د هارمونی واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته و پورته کنه چې خلاص، نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی. هلک سیدغه چې استاد ولې ما دونه وایي، زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلې، تا شاګردي کړې ده، دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلې. بچیم ویل د مسادای ته هیڅ کیفیت نهسته. او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وی مره مشناسي. ویل هو استاد تا پیژنم، ته خو استاد هاشم یې کنه. ویل د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت دی، ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسوکې نشرهي. بچیم وایي ساتای مو به کیفیت اس.
نو جالب ټکی ته ما اشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی. درته سه استاد سو غاک چې ذکر کړه کله اورمه، دا یو استاد غاک ور نوار از ما
را پزلسی. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دی روح کی راته که دیسی دا دوی و سندره را ته زمزمه که
والا تا خو دیسی یو چا فرمایش وکه چې زه ځان سره شرمېږم. واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد هغه کوم طرز یا شی ووایم ځان سره ورقم کمی احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري. خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی. ګل زمان استاد مغزي سکته لکه چې کړې ده، زه فکر خبر یم څوک پوښتنه یې نه کوي. خو ورکه که دې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بېباس خاصي ده د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه. خو یو طرز دی، خو ډېر جګه هم راځي، پور کې جګ راځي. پور بیا وایي چې دا پور څه شی دی، د انترې یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه.
راته ویې وایه نو توکل په خدای.
زه به ورو وایه هر شه. زه تمرین نه لرم، ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانانه شمربانه، راشه جانانه شمربانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، راشه جانانه دا ستا د سترګو بلا پماشا، وګور حال مې خواتا میرا شا، وګور حال مې خواتا میرا شا، دزړه ارمان شمربانه، دزړه ارمان شمربانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، لیونی کېږم ستا لهجرانه، راشه جانانه.
خدای دې وکړي چې ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې دردی صاحب، اکثر استاسو سندرې چې ما اوریدلې دي، یوه برخه یې فولکلور ده، یوه برخه یې فرزن د حافظ صاحب او د مشرانو شاعري ده. په وروستو کلونو کې مو د حمزه صاحب، د ننګیال صاحب، د دوی شاعري اکثره ویلې وه. بیا خو کلونه ډېر تیر سو، په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړي دي که هماغه؟
که ووایم چې پخواني دي ته به وایې چې والله تا خو هېڅ حرکت نه. خو ګوره، دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهېږم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه. دوی په شعر نه پوهېږي او ته ډېرې سواد نه لري، خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي، دا لکان چې وایي، دا خو بیخي د شرم خبره ده. والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي. شعر خو چې سړی لږ شان ته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده، تا واداره کوي چې ته کار پرې وکړي. شیرونه بیخی خایسته شیرونه ډیر دی، خو یو خوزه وخت نه لرم، ما مخکې درته ویلی یعنی داسې شیرونه دي چې باید کار پرې وشي. خو ما په ډیرو کمو شیرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شیرونه دي. اوس مې چې دغه سندره ثبته کړی، ښکاري آشنا درته سلام کوم، پام کوم ماشې ته ګوتې ما وروړه، دغه سندره ده. بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی، لختي وچول ویالې ورانې سیند تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلۍ به چیرې لامینه. د ننګیال صاحب بل مصنوعي دغه مور دا غر د غمو چیرته ویسم، دا هدیرې په اوږو چیرته ویسم. تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي. څه نور سې خامه شیان لرم، ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې، دا هم زما خپله ګناه ده. نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي. زه ډېر هیله من نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم. بلې خواته روانه ده موسیقي، زموږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده. د وطن فولکلوریک شیان دي، فولکلوریک نغمې دي، فولکلوریک شعرونه دي. حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي. نور څوک نشته چې کار پرې وکړي، او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتې دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي، داسې ښه امیدواري ګانې نشته. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې. او بل زه فکر کوم چې یوازې موږ دولت باندې اکتفا ونه کړو، دغه زموږ فرهنګیان، دغه زموږ تجاران، دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري، خیر دی دوی دې یو څه ګامونه پورته کړي. دا ځینې سندرغاړي دي، مثلا ممثلین دي، مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي، په دې باندې کار وکړي، یو څه مصرف غواړي خو طبعا. نو زه وایم چې دغه خلک هله راودانګي میدان ته، دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي، چیرته وړي ځان سره.
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ سي او هغه چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیل موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي، او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړي ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، لمبے قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا. طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا بخت و نصیب میں شاتا، درست طبیب میں شاتا دلڑا، حبیب میں شاتا بخت و نصیب میں شاتا، کل دلدار زماستا بمینم، رم لگم ہم رم لگم را شب وفا.
پیغام دے دینا، مکتبو کی مرسته د
ملي حکومت ته یک وشل شو دي د سودو درجات
او خرابیده.
آزادی رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 20.